کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، شافیا سرداریم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. پامکړی د دې سات د خبرونو لندسته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړی دی چې که د سولې د بهیر سره وزای نشي له سخت مات سره به مخامخ شي. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سلاکار استعفا کړی ده او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکه ورور په ماليزیا کې وژل شوی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د آشنا سپورت پروګرام هم اوریدلی سي، خو اوس په پوره خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. نن د سلواغې یا دلوې شپږشمه د افغانستان د پخوانی شوروي لښکرو د وتلو ورځ ده. اته ویشت کاله مخکې پر همدې نیټې د سرو لښکرو وروستی عسکر د افغانستان له پولې واوښت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې ورځې په مناسبت په خپلې وینا کې وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې که د سولې د بهیر سره وزای نه شي راتلونکی کال باید له سختې ماتې سره مخ شي. ښاغلی غنی چې د یو شمېر دولتي مقاماتو، جهادي رهبرانو او نورو سیاسونو په یوې غونډې کې وینا کوله، ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د بسیا کېدو لپاره به له هرې ممکنې لارې ګټه اخلي.
آگاهی دادن به مردم،
خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د ودانۍ پرمختګ، پوهې او درایي اهمیت ورکودل، هغوی ته د عزت او امنیت، اقتدار او سرلوړۍ اهمیت ورکودل او د دې ټولو ارمانونو ته د رسیدلو لارې چارې ورکودل د جهاد یوه برخه ده چې موږ ټولو ته را دغاړې ده.
د کابل ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ورځ نن ولمانځل شوه. د افغانستان حکومت وای په مسکو کې د افغانستان په حق له د چهارشنبه پورې په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره د بهرنی چارو د وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د رئیس په مشرۍ یو پلاوی نن روسیې ته لیږلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د دې لپاره چې دا کانفرنس د افغانستان په حق دی، نو ځکه دغه کانفرنس ته خپل استازی لیږلی.
از اجندای این نشست
د دې نسل اجنډا ویل شوی چې یا د غونډه د دغو هیوادونو همکاري او د همغږۍ په تړاو هغه بحث دی چې د افغانستان د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره دایریږي. دا چې دا ناسه د افغانستان په اړه ده، د افغانستان اسلامي جمهوریت پریکړه وکړه تر څو یو استازی یعنی د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس پکې برخه واخلي.
ټاکل شوی سبا د چهارشنبه پر ورځ په مسکو کې د روسیې، چین، پاکستان، افغانستان، ایران او د هند د استازو په ګډون د دغو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې د هڅو د هماهنګۍ لپاره غونډه جوړه شي. او د هم نړیوال خبرونه، نن د پاکستان د لاور په ښار کې د هغو کسانو فاتحه واخیستل شوه چې پرون په یوې چاودنه کې ووژل شول. د پنجاب ایالت کې تقریبا نن ټول بازارونه او دوکانونه بند ول. د دوشنبه د ورځې د پیښې په 1300 وژل شوو کسانو کې د دوه پولیس مقاماتو په ګډون و پاکستاني افسران هم شامل و. د چاودنې کې شاوخوا شپېته کسان ټپي شوي هم دي. د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې شوې ډلې ویلي و چې برید هغوی کړی. دغه ډلې ویلي دي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو د غچ د اخیستو په بدل کې دغه چاودنه پلان کړې وه. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سلاکار مایک فلن تر استعفا وروسته سپینه ماڼۍ غواړي د ملي امنیت مشاوریت ته متقاعد جنرال کیټ کلاکټ د سرپرست په توګه معرفي کړي. ښاغلی کلاکټ په انتخاباتي منډوتړو کې د جمهور رئیس ترامپ سلاکار و او پخوانی سلاکار مایک فلن تر هغه وروسته استعفا ته مجبور شو چې له روسیې ډیپلوماتانو سره د اړیکو له امله پر هغه فشارونه ډېر شول. د امریکا مرسیال جمهور رئیس مایک پنس او نورو چارواکو ته له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه پنس کافي معلومات نه و ورکړي. د فلن تر استعفا وروسته د روسیې د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی دی چې دا یو ناوړه پریکړه وه. د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکه ورور په ماليزیا کې وژل شوی. د جنوبی کوریا خبری ایجنس یون هاپ د یو حکومتي چارواکي د قبل چینو مینه د خستل شوی ویلی دی چې کیم جنگ نام وجل شوی خنور جزئیات نه دور کړي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ادارې امریکا غک سره په خبرو کې د شمالي کوریا د رهبر د ناسکاورور وجل کېدل نه تایید او نه هم رد کړل. د سویل کېږي دوه میرمنو چې ښایي د استخباراتي ادارو کارکوونکي به وي د کوالالمپور په نړیوال هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د مشر ناسکاورور په زهرجنو ستنو وهلی، هغه روغتون ته په لارې مړ شوی دی. دواړه میرمنې وروسته لیدل شوي چې په ټیکسي کې د پیښې د ځای نه تښتېدلې دي. 1500 امریکایي اسکار په ختیځ اروپا کې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د امنیت د لا تقویت لپاره د رومانیا د تورې بحیرې سرحد ته رسیدلي. د دغو ځواکونو سره ټانګونه او نور پرمختللي پوځي تجهیزات هم شته دي. په رومانیا کې د امریکا سفارت وایي د جنگي عقاب د لومړني غونډ اتم پلی کنډک به د رومانیا د میهایل ګوجالینیشونو په هوایي اډه کې دیروي. دا اډه د رومانیا په ختیځ کې ده او امریکایي ځواکونه به هم په دوره‌ای شکل خپله دنده پکې ترسره کوي. په ترکیه کې چارواکو یو فرانسوي د نوي کال په شپه د نڅا په کلب د بریټ په تړاو نیولای. د اناتولیا خبري ایجنس نن د سه‌شنبه پر ورځ ویلي دغه 22 کلن فرانسوي چې مور او پلار یې د ترکیه دي په استنبول کې نیول شوی. په دې مشکوک کس دا تور دی چې د حمله د پلان په جوړولو کې د اصلي بریټ کونکي سره مرسته کړې وه. اصلي بریټ کونکي عبدالقادر مشارف چې د ازبکستان دی لا هم په زندان کې دی. په دې بریټ کې چې د نوي کال په شپه په استنبول کې وشو 9 کسان پکې وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د اسلامي دولت یادایش ټلې ویلي و چې دا بریټ په سوریه کې د ترکیې د نظامی مداخلې په ځواب کې کړی. او دا هم روسي خبر. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د دفاعي بودیجې په زیاتوالي خبرې کوي. ښاغلی ستولټنبرګ خبریالانو ته وویل تیر کال د ناټو غړو هیوادونو بودیجه 10 میلیارډه زیاته کړې وه، خو وړاندې وویل چې د 28 هیوادونو د جملې نه یوازې 5 یې هغه هدف پوره کړی چې د ناخالصه کورنۍ تولیداتو 2% کې به دفاعي چارو ته بیلوي. په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس هم ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. پام وکړئ رپورټ. روسیا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان د جګړې په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې د افغانستان په شمول د سیمې یو شمیر هیوادونو وربللې، خو هغه څه چې تر دې د مشکاري په دې کانفرنس کې د امریکا، اروپایي اتحادیه او ناټو استازو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. روسیا وایي غواړي په دې پوه شي چې طالبان په افغانستان کې داعش ماتولی سي او کنه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دا غونډه د روسیې د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د لومړي ځل لپاره یو وار بیا په افغانستان کې یو فعال نقش ولوبوي او دا نقش یې د پیل څخه مباحثه یې دی. تیر ځل چې د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په اړوند کنفرانس جوړ کړی و، په هغې کې چین او پاکستان ته بلنه ورکړې وه، خو افغانستان پرې خوشحاله نه و. په دې ځل کنفرانس کې افغانستان، هند او ایران شامل شوي دي، خو متحده ایالات او ناټو یې نه دي غوښتي. اکثره دغې عمل ته د روسیې او امریکا ترمنځ په روابطو کې د اختلاف نظر ګوري. په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي اړیکو د کمیټې په استماعیه غونډه کې سناتور جان مکین وویل چې روسیې د طالبانو څخه د دې لپاره حمایت کړی دی چې امریکا کمزورې کړي، خو یو شمېر سیمه ییز څېړونکي دا کنفرانس یو مثبت پرمختګ ګڼي.
په دې کاري چوکاټ کې ټول هغه سیمه ییز لوبغاړي شامل دي چې په افغانستان کې مهمې ګټې لري. ترهګري یو نړیواله پدیده ده، خو فکر کوم سیمه ییز هیوادونه باید ډېر مثبت نقش ولوبوي.
د روسیې ځانګړې پاملرنه د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالو شتون دی او ماسکو نه غواړي چې دا ډله د قفقاز پر مسلمانو میشتو سیمو کې خپل اثر او نفوذ پیدا کاندي.
تمه کېږي چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کېدلی شي چې د داعش ډلې ته ماتې ورکړي، سو افغانستان د دې ډلې د هغو مشرانو او جنګیالیو لپاره د پناه په یو ځای بدل نه شي چې په سوریا او عراق کې د ماتې په صورت کې تېښته کوي. دا بې ځایه خبره ده چې ګنې روسیه په افغانستان کې د آرامۍ راوستلو لپاره هڅه نه کوي، خو بل لوري ته د روسیې مشرتابه زیات اندېښنه لري چې متحده ایالاتو ځینې لوی هوایي ډګرونه لاسته راوړي دي چې د اټومي بمونو د ځای پر ځای کولو لپاره ترې نه استفاده کېدلی شي.
خو په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر سمد عمر په وینا د دې کانفرنس نه د ډېرې مثبتې نتیجې تمنه کیږي.
دا چې تر اوسه د اول ځل لپاره درې نور هیوادونه په لیست کې شامل شوي، ښکاري چې دا مقدماتي او معرفتي پړاو دی. غواړي د یو بل په نظر پوه شي. فکر نه کوم چې که کومه خاصه نتیجه ترلاسه شي. څو ځلې دې ته ورته